سلامونه ستلی مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبري مجلې ته مو زه فجنه سیاده تایروشان تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو مجله با په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې بالا 2023 کال کې 28 میلیون او 3 لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 350% په کې زیاتوالی راغلی دی. دغه ادارې نن جمعه په ټویټ کې ویلي دي د اقتصادي رکود، اقلیمي بدلون، لوګي او د شخړو اغیزو د خلکو اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي وو په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله خوړو ته د خلکو اړتیا وی زیاتې شوې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې شوې دي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د تعلیم نړیوالې ورځې په درشل کې چې روانه اونۍ بل منزل کې پرون د ټولو نجونو او ښځو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د دروازو پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. را روانه سه شنبه یعنې د جنوري 24 د تعلیم نړیواله ورځ د یونسکو وایي نن سبا په نړۍ کې 240 میلیونه ماشومان او ځوانان له ښوونځیو بې برخې دي او 1.1 میلیونه پوخ عمره کسان بې سواده دي. د دې ادارې په خبره د تعلیم حق تر پښو لاندې کېږي چې دا د نه منلو وړ خبره ده. په افغانستان کې نن 1.1 میلیونه چې نجونې تر شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو ځانمرګي برید 2 پولیس وژلې دي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. پیښه د خیبر پختونخوا د جمهوریت په سیمه کې شوې ده. د خیبر زولي پولیسو مشر محمد عمران مشال اډیو ته وویل چې وسلوالو تیر شپه شاوخوا 8 بجې د جمهوریت پر تختبی کمیتی پوستا ځانمرګي برید کړی دی. نوموړي ویلي چې د وسلوالو په ټزو کې 2 پولیسان وژل شوي دي او یو شخص چې هلته ملازم و هغه هم ټپي شوی دی. محمد عمران زیاته کړې ده چې د ځانمرګي بریدګر د بدن غړي د پیښې لزای ترلاسه شوي دي خو نور 3 وسلوال په تیښته بیا بریالي شوي دي. فنلند اوکراین سره د څه باندې 400 میلیونو یورو چې 440 میلیون ډالر کېږي پوځي مرسته وکړه. نن د فنلند دفاع وزارت یو بیانیه کې اوکراین سره د دې مرستې خبره کړې ده. په دې له اوکراین سره د فنلند مرسته 590 میلیونو یورو ته ورسېده. د فنلند دفاع وزارت یو ویاند ویلي دی چې د لیوډ پارد 2 ټانکونه مرسته په دې بسته کې بیان شاملېږي. په پینه کې هم راغلي دی چې اوکراین له خپل خاورې څخه د دفاع په موخه مرستې ته اړتیا لري او د اوکراین د ماین پاکې یوې ډلې کمبودیا کې د وی اونۍ ازمایښتي دوره پای ته ورسوله. په دغه ازمایښتي دوره کې کارپوهانو د اوکراینی ماین پاکانو سره د یو داسې هیواد تجربې چې ډېر ماینونه پکې ښخ شوي وو شریکې کړې دي. په کمبودیا کې هغه ماینونه چې د دریو لسیزو کورنۍ جګړې کې کارول شوي وو لا تر اوسه پاتې دي. د کمبودیا کورنۍ جګړه په 1988 کې پای ته ورسېده. د 3 فبروري راهیسې لیکل شوې روسیې پر اوکراین یرغل کړی. په دغه هیواد کې هم ډېر ماینونه ځای پر ځای شوي دي. دا راپور پر بنسټ تر اوسه په اوکراین کې 14 ماین پاکان وژل شوي دي او څه باندې 15 بیا نور ټپیان شوي دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې درته مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو غواړي په رسمیت وپیژندل شي نو باید د ښځو حقونو ته احترام وکړي. وړاندې مجله کې به درته دا ووایو چې طالبانو د امریکا د دې غوښتنې په ځواب کې څه ویلي دي. یونسکو په نړۍ کې د زده کړو ورځ د افغان نجونو په نوم کړې ده خو افغان نجونې وایي چې باید په طالبانو فشار راوړل شي چې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
یونسکو د نورو سازمانونو سره په همغږي کې باید د هغو ډلو او حکومتونو لپاره هڅه وکړي چې وخت ترلاسه کوي او ښځې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې کوي.
وړاندې په مجله کې بعد هغه نجونو نور غږونه هم در سره شریک کړو چې دوی له طالبانو غوښتي دي چې باید د پانتونونو ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. اوچا بیا وایي چې په وروستیو کې په نسناستې دخته ماشومانو شمیر ډیر شوی دی. دا چې ولې ډیر شوی دی وړاندې مجله کې به پرې راپور درته ولرو. په خیبر پختونخوا کې ځانمرګي برید شوی دی. وړاندې مجله کې به دغې سیمې ته ورشو او دغې ځای به درته ویډیوي راپور هم ولرو. په کندهار کې بیا د ماهیانو د روزنې فارمونو سقوط کړی دی. دا چې څومره فارمونو سقوط کړی او علت یې څه ده دینه به هم در سره پور ولرو. د اوکراین د جګړې روسي جزئیات ته به هم تم شو. ساسي ملتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره د بشري حقونو ته سپکاوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي تر هغې چې طالبان افغان ښځو او نجونو ته احترام ونکړي او دوی وځپي، له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمنې شي. امید زهیر مل سره په استډیو کې وصل شوی دی. زهیر مل صاحب، تاسو ته خره خلاص یو کتاب سره ته وایي چې دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کوم چارواکي کړي دي او نورې څه ویلي دي؟ زهیر مل صاحب، تاسو زموږ غوړی فکر کوم چې زهیر مل صاحب کوم ستونزه لري، موږ دا غوي غږ نشو اوریدلې. زهیر مل صاحب، که تاسو زموږ غوړی خبرو ته مو ادامه ورکړي، د امریکا د بهرنیو چارو د هغه چارواکي وینا چې ویلې دی د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره د بشري حقونو سپکاوی دی، او همدارنګه دا چې هغه زیاته کړې چې طالبان تر سوچ افغان نجونې او ښځې ځپي له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمنې شي، دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کم چارواکي خبرې دي او په دې اړه نور څه ویلي دي؟ زهیر مل صاحب، که تاسو زموږ غوړی مهرباني وکړئ. زه فکر کوم چې زهیر مل صاحب په تخنیک کې ستونزه لري، موږ غږ نه شو اوریدلی. که تاسو خپل مایک آن کړئ، موږ به ستاسو غږ واورو. زهیر مل صاحب، بلې، فکر کوم چې زهیر مل صاحب زموږ غږ نه لري، موږ نشو کولای چې دوی سره اړیکه ټینګه کړو. زهیر مل صاحب، که بیا هم تاسو زموږ غږ اوري او تاسو تخنیکی ستونزه حل شوې، موږ ستاسو د ځواب ته مېو. اخیا زهیر مل صاحب نشي کولای شي موږ سره خبرونه کې وصل شي، دا غوي ستونزه ده په مایکروفون کې. همدې مسلې ته به تم شو. موږ په دې اړه باندې د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمن شعب ته هم بلنه ورکړې ده، دوی به هم را سره په استډیو کې وصل شي او د همدې موضوع په تړاو به د دوی نظر هم ولرو. بیا به هم یو ځل زهیر مل صاحب ته ورشو که دوی موږ سره وصل شوي، دوی به راوخلو. زهیر مل صاحب، نشته داستون زیلانه ده حل شوی. شهاب صاحب، که تاسی زموگ غک لره او تاسی زموگ غک پسمتو گوری، تاسی که رتو وی ده امریکا ده بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی سرگندوانی کرده ده چه طالبان ده خوز و انجون و حقونو تا کم درانوی چونه که وی ده پر طوله که ده بشری حقونو سپکاوی ده و ده تر چنگی ویلی چه افغانی خز و انجونی که چمره طالبان زپی ده با ده سبب شی چه دوی اڑی که با لنریوالو سرلا ترینگلی و خرابی شی. تاسی څه فکر کوي چې آیا دغه ډول څرګندونې چې د طالبانو په اړه کیږي، دا به په طالبانو باندې اغیز وکړي چې خپل دریست تغییر ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. دا لومړی ځل نه دی چې امریکا دغه څرګندونې کوي او د بهرنیو چارو وزارت ویان دی په دې اړه دریځ او موقف نیسي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو، د اسلامي همکارۍ هیوادونو سازمان، د منطقې هیوادونو او ګڼو نورو د نړۍ هیوادونو دا غږ کړی چې طالبان باید د نجونو د تعلیم او کار په اړه باندې خپل اوسنۍ تګلارې ته بدلون ورکړي. او دا له شک پرته چې د افغانستان په راتلونکي، د افغانستان په اوس او د افغانستان په تاریخ باندې تاثیر لري. زه فکر کوم چې دغسې فشارونه او دغسې خبرې بالاخره یوه نتیجه ترلاسه کولی شي. دا به طالبان وهڅوي چې بالاخره هغه څه چې هم د افغانانو غوښتنه ده، هم د ټولې سیمې او نړۍ غوښتنه ده، بالاخره یوه حل لاره ورته پیدا کړي. له لومړي سره په دې اړه چې کوم تصمیم نیول شوی، فکر کوم هغه کسانو، هغه محدودو کسانو چې دغه تصمیم نیولی، د دې پرېکړې عواقب یې نه و سنجولي. نن چې چا دا راپور خپروي چې په افغانستان کې نږدې 8.5 میلیونه انسانان بشری مرستو ته اړتیا لري، بشری مرستې معنا دا چې یوازې هغه د خوړو لپاره ډوډۍ ومومي، نو کله چې 8.5 میلیونه انسانان د یوه مملکت چې د هغې ټول نفوس 30 میلیونه وي یوازې د خوړو په فکر کې وي، نو په هغه مملکت کې به بیا موږ څنګه د
شهاب صاحب دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کېږي که چېرته تاسو فکر کوئ که چېرته طالبانو د خلکو ژوند ته اهمیت ورکولی، نو آیا اړتیا وه چې په داسې یو شرایطو کې ښځې له کاره محرومه کړې وای؟
خب اصلا بحث داده ای چه دا یو جمعی تصمیم نده ای او د طالبانو لخپل خلو هم دا خبر هر ورځ راوزی چه دغه مشکل به حل کی، او دا دی وی محدود حل کی چه پا کندهار کده هوی د افغانستان د حالت یو دقیقه مطالعه او سنجش نلری، او همدارنگا لنړی سره ډیر وصل ندی، او د نړی په سیاست او حالات او د یوشتم قرن په وختونو او په 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 سانتیاو باندې ډیر آگاهی نه لري یا نه د ورته رسیدلې یا هر معلومات چې اوس هم ورته رسیدي فلټر کیږي. نو دا د هغو کسانو تصمیم دی په کابل کې چې ډیر طالب مشران دي هغوی له دې موضوع سره مخالف دي. تاسو د عباس ستانکزي خبرې مثلا د دفاع وزیر خبرې دي کورنیو چارو
وزارت شهاب صاحب دلته یو بل پوښتنه کوم کله چې دوی په دوحه کې طالبان د امریکایانو سره کېناستل او د افغانستان د راتلونکو په اړه خبرې کولې دوی هغه وخت کې ولی د خپلو دغو سخت دریزو مشرانو په اړه څه نه ویلي ولی هغه وخت امریکایانو د دوی سره خبرې وکړې چې اوس دوی
په نړیوالو بحثونو کې اوس یو خبره چې ګرمه ده طالبانو په اړه هغه دا ده چې طالبان دوی په دوه ډلو ویشي. یوه ډله هغه کسان دي چې په دوحه کې له امریکایانو سره مذاکرات وکړل او اوس هم د حکومت په ځینو برخو کې شته. یوه ډله بیا هغه کسان دي چې یا د افغانستان یا د قبایلو په کومو برخو کې وو او وروسته د طالبانو له واک نیولو هغوی راووتل. نو د نړۍ تعریف دا دی چې موږ له هغو طالبانو سره معامله کړې یا مو پر هغو طالبانو اعتبار کړی چې هغوی په دوحه کې وو او کوم اطمینانونه چې موږ ته په دوحه کې راغول کېدل. اصلا که امریکانو اوس دا نیوکه کوي دا د امریکانو پر ځان نیوکه ده، خو دوی د دې د بهانې لپاره هماغه خبره کوي چې د دوحې طالبان او آن ګراوند طالبان چې په افغانستان کې دي دا سره متفاوت دي. او تحلیل دا دی چې هغه طالبان چې په افغانستان کې دي او د دوحه په مذاکراتو کې مستقیما شرکت نه درلود نسبت هغو کسانو ته چې په دوحه کې حضور درلود ډیر واک او صلاحیت لري او په پریکړو کې هم ډیر هوی دخیل دي.
ډیر مدنه کور مودان قریب الرحمن شهابو د سیاسي چارو شننکې چې موږ سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان چې ویلو د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلارې د بشري حقوقو سپکاوی دی په دې مخسری نظر څرګند کړه. ظاهر مل صاحب باندې به هم غږ وکړو که تاسو موږ سره خبرونه کې وصل شوی یاست د امریکا د بهرنیو چارو د دغه ویان د خبرو جزئیات کرا سره شریک کړئ.
بلې، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ویدان پټیل پرون خبری کانفرنس کې یو ځل بیا روښانه کړه چې څاړین دي چې د لپاره چې طالبان مشروعیت ترلاسه کړي. هغه ویل تر ټولو مهم بحث دا چې د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وشي، خو هغه تکلار چې اوس طالبانو غوره کړی د افغانانو په وړاندې هغه بشري حقونو ته سپکاوی وباله. او دا یې هم ویلي چې طالبان جون یو ښځې ځپي له نړیوالې ټولنې سره بیا هلته هیله لري چې ښې اړیکې جوړې کړي. داسې حال کې چې دا عمل ته دوی دوام ورکوي د پټیل په قول دا اړیکې لا زیانمنېږي، ځکه چې دوی ویلي موږ روښانه ورته ویلي چې داسې مشروعیت او باور خپلول غواړي. باید په واضح ټکو په دوی باندې خبرې وشي چې ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی وشي. دا د پټیل په خبره نه یوازې چې د لنډ وخت لپاره بل کې د ټول وخت لپاره باید هغه سي چې په پام کې ونیول شي. پټیل داسې محل دات څرګندونه کوي چې طالبانو ویلي دوی په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا د طالبانو دیز ادارته یو جالب ځواب ورکړي. او په خپل ټویټر پاڼه باندې د ټولو هغو محدودیتونو او بندیزونو نوملړ خپور کړی چې طالبانو عملاً په افغانانو باندې لګولي. ویلي دي چې نجونی ښوونځیو ته نه ځي، پوهنتونونه پرې بند دي، نشي کولای چې کلبونو ته ولاړ شي، ورزش پرې بند دی، حتی تلویزیونونو ته یې ورتګ محدود شوی دی او ډیر نور هغه نوملړ چې البته ډیر اوږد دی او کوم کسان کوم کارونه چې طالبانو کړي دي عملاً دا پکې ښودل کېدل چې طالبانو د افغانانو خو پر وړاندې کوم محدودیتونه او بندیزونه لګولي.
ډېر زیاته مننه کور مودان امید زهري ملو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ویان د خبرو هغه جزئیات سره شریک کړ چې ولې انجون او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلارې د بشري حقونو تسپکاوی دی. همدې مسلې ته به تم شو. په افغانستان کې اوس مېر خزینه زده کوونکي او د پوهنې په برخه کې فعالان د یونسکو لخوا د افغان انجونو پر زده کړو د سمدستي د بندیز لغوه کېدو هرکلی کړی. وایي چې دا کار باید نمایشي اړخونه لري. د ملګرو ملتونو تعلیمي المیو کلتوري سازمان یا یونسکو د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ د افغان نجونو د تعلیم او زده کړو ته ځانګړې کړې ده. خطر پردیس را سره سټډیو کې وصل شوی. پردیس صاحب، تاسو راته وایئ د افغان نجونو سره چې دوی د پانتون محصلین دي او د ښوونځي زده کوونکي دي، دوی تاسو سره په خبرو کې څه ډول غوښتنې درلودې؟ څه غوښتل طالب چارواکونه؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټول لیدونکو او ریدونکو ته. یو شمېر افغان جنو سره چې دوی د ښوونځي نه بي برخې شوي دي د یونسکو راتلونکو غونډې ته اشاره سره وي. دا غونډه نه یوازې دا چې مهمه ده، خو غوښتنه یې دا ده چې دا باید یوازې په اعلامیه باندې منحصره نشي. بهر چې دی ولسم ټولګي زده کوونکي د نوموړي آزادۍ راډیو سره خبرو کې وایي چې هیله لرم راتلونکی کال ما د ښوونځي د بیا پرانیستې کال یو ځل بیرته خپل ښوونځي ته ستنه شم. د هغې د خبرو یوه برخه به واورو.
آرزو دارم که در سال جدید
کاش چې په نوي کال کې موږ یو بې توپیره او عادلانه حکومت ولرو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د ښوونځیو دروازې بیرته زموږ پر مخ پرانیزي. زه هیله لرم چې د یونسکو غونډه یوازې د افغان نجونو لپاره د خواخوږۍ څرګندولو لپاره نه وي او نړیواله ټولنه باید په رښتینی ډول اقدام وکړي تر څو موږ له خپلو حقونو برخمن شو،
از حقوقو خود مستفید شو.
دا وختونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو د جنوري 24مه د زده کړې د نړیوالې ورځې په توګه د هغو افغان میرمنو او نجونو د زده کړو لپاره ځانګړې کړې چې له زده کړو بې برخې شوي. په پام کې د یونسکو راتلونکې اونۍ د یوې لویې غونډې د جوړېدو په ترڅ کې د افغان ښځو پر زده کړو د بندیز د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه وکړي. دغه سازمان په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د افغانو میرمنو حقونه چې دي هغه باید ژر تر ژره ورته ورکړل شي او د افغان میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي ته باید په ټکه کې کېښودل شي. خو په ورته وخت کې د پوهنې په برخه کې به یو شمېر فعالانه که د یونسکو غونډه په یوې اعلامیه باندې ځانګړې شي او دومره وویل شي چې طالبان د ژر تر ژره د ښوونځیو دروازې پرانیزي، نو دا به بسنه ونه کړي او مثبتې پایلې به ونه لري. د دغه فعالانو له ډلې یوه نوریه نصحت هغې نن ازادي راډیو ته وویل چې باید په دغه ناسته کې ټینګار په دې وشي چې عملي ګامونه باید پورته شي او په طالبانو باندې فشار وارد شي. د هغې د خبرو برخه به هم واورو.
سازمان یونسکو در هماهنگی با سایر سازمان ها
یونسکو د نورو سازمانونو سره په همغږي کې باید د هغو ډلو او حکومتونو لپاره هڅه وکړي چې وخت ترلاسه کوي او ښځې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې کوي. د هغو ډلو او حکومتونو په توګه چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو اصلي سرغړوونکي دي د نړیوالو بندیزونو تابع دي. دوی دغه ډلې او حکومتونه مجبوروي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
حقوق زنان را مراعات بکنن.
لاغي ورسته چې طالبانو په خزو باندې بیلابیل بندیزونه ولګول لکه په تک پته یې ټینو خو د لواندار پانتونو ترڅنګ د کار په برخه کې هم په دې باندې بندیزونه ولګول شو. طالبانو بیا تر ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت چوکاټ کې دوی د دې ټولو حقونو ته ژمن دي. فریده جان، یو بله مسله چې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او فرهنګي ادارې د معلوماتو طالبانو دې پریکړه له په افغانستان کې 80% نجونې
لز دکرو بی بخشی ویدی کور مادن کور مادن خطر پرده سوچه ده هغه افغان اونجونو هغه گونه مکسر شریک لو خبری مکسر شریک کلی چه ویلی ده یونسکو غنده باید نمایشی ارخوانه لریم.
ده آزادی رادیو خبرونه اوس شپا اورز سلیری ساعت اوریده لیشی
ده مخام لشپگو ده سهار تر شپگو بجو پا منتنی چپا دولس شپگ نوی
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسې ازادي راډیو نه ازادي راډیو خبری مجله اوري. د ژوند رنګونو پروګرام چې په خاډ افغانستان د مسبخین له دوه تر دریو بجو خبرېده اوس د شپې له وو تر اتو بجو خبرېږي. نن په دې خبرونه کې د تاو خانو په اړه خبرې کیږي. د خبرونه وخت مه هېروي، د شپې له وو تر اتو بجو د ازادي راډیو خبرونه اوس د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په لنډو څپو 12 شپږ نوي منځنۍ څپه او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 0.15 باندې اوریدلای شي. بیا به مور شو د افغانستان یوې بلې مسلې ته. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا وایي په افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان او ښځو کې د اسهال ناروغي زیاته شوې ده. د چولې امید زهرمل له سره سټډیو کې وصل شوې ده. زهرمل صاحب، تاسو نه به په دې اړه باندې جوړ شئ. مهرباني.
بلې، د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې ویلي دي د 2022 کال لمی میاشتې د جنوري تر 14 نیټې په افغانستان کې د دی هایډریشن یا په بدن کې د اوبو د کمی 243 زره پیښې دوی ثبت کړې دي. له دې شمیرو د دوی په خبره چې 130 زره 1516 15 کلونو کم عمره ماشومان او 130 زره 901 تنه ښځې دي. د اوچا د راپور په بنسټ باندې د اسهال ناروغي، دا ډول پیښې او تر پای په بدن کې د اوبو د کمی یا ډی هایډریشن د 2022 کال د مې په څلورمه په کندهار کې لومړی پیښه شوه. ثبت شو وروسته بیا د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو 115 ولسوالیو ته دا موضوع ورسېده. له دې وړاندې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د لیندۍ په میاشت کې ویلي وو چې افغانستان کې په ورستیو کې 815 اویا زره ماشومان له ګواښونکو خوارځواکۍ سره مخ دي. سیف د چلډرن یا د ماشومان د خوندیتوب مؤسسې هم مود وړاندې ویلو چې په افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان د خوړو د کمښت له امله ډېر خراب ژوند لري. د اداري ویلو چې هر ورځ 9 میلیونه او 600 زره ماشومان وږي پاتې کیږي او دوی بیړنیو بشري او خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په تاسو حال کې راځي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رامیز الکبروف هم دا خبره کړې و چې په افغانستان کې د سختې خوارځواکۍ پیښي 28 ولایتونو ته رسیدلې.
ډیره زیاته مننه کور مودانو می زهر مل و چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د غندخنی په اړه جزئیات راکول چې په افغانستان کې په اسهال ناروغي باندې د ماشومان او ښځو شمیر زیات شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوس مته اوکرين کړکیچ د ورشو فلن له اوکرين سره د 400 میلیون ډالر په ارزښت د پوزي مرستي نوي بستایلان کړی ده. اسمت څاروان سره استډیو کې مل شوې دی. څاروان صاحب تاسو ته وې په کومه ناسته چې تر سره شوې ده د فلن علاوه د چې کوم مرستي دوی کړی نور کوم هیوادونو مرستي کړی دی او فلن سربېره پر دې چې دغه پوزي مرستي کړی آیا بل څه اوکرين سره ژمنه کړې کنه؟
بله ډیره مننه. فنلند په خپل نن چې ما اعلان وکړ چې اوکرين ته د 400 میلیون یورو پارش چې شاوخوا 400 میلیون ډالر کیږي د پوځي مرستو نوی بسته ورکوي. دا ژمنه له اوکرين سره د فنلند د ټولو پوځي مرستو اندازه 590 میلیون یورو ته رسیدي. د فنلند د دفاع وزارت یو ویندوی ویلي په دې پوزي مرستو کې د لیوپارد 2 پنوم ټانکونه شامل دي شامل نه دي وبشي. پر جرمني فشارونه زیات شوي چې اوکرين ته لیوپارد 2 ټانکونه یا خپل ورکړي یا د پولند په څیر نورو متحدو هیوادونو ته اجازه ورکړي څو په جرمني کې دا جوړ شوي ټانکونه ل خپل اړخ اوکرين ته ورسوي. له اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسكي هم پرون پنځشنبه له جرمني وغوښتل چې کیف ته جنگي ټانکونه ورکړي ځکه د جګړې په ډګر کې سخت اړتیا ولیدل کیږي. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په اوکرين ته به نیوی سترایکر جنگي وسایل 950 اضافي برادلی زغرګاډي او په سلګونو زرن مهمات واستوي. د دغه مرستو اندازه 2.5 میلیارد امریکایي ډالر شول شوې ده. د مهماتو په دې مرستو کې د هیمارس راکټي سیستمونه او د ناسامس هوایي دفاع سیستمونه د برادلی په نوم 25 ملي متر توپونه او د برادلی ټانک سیټس سلګونه راکټونه شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستین د جرمني له نوي دفاع وزیر بوریس بستوریو سره په برلین کې کتلی. دا کتنه د اوکرين د دفاع د تماس د لیټر نننې غونډې مخکې شوې ده. لبل خو راپورونه ورکړل شوې چې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشر تیرونی اوکرين ته سفر کړی وو او د دغه ایواد لولس مشر ولودیمیر زيلنسکي سره یې کتلی دي. د ویلیام برنز د دې سفر په اړه د اوکرين د ولس مشر دفتر او نورو اوکرايني چارواکو په عام ډول څنې دی ویلي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز رسپانډو پرون په ګډه راپور ورکړ چې د برنز د سفر هدف دا و چې نوموړی اوکرایني چارواکو ته په دې اړه توضیحات ورکړي.
ډېر مننه کور مهدان اسمت روان و چې د اوکراین د جګړې او هغه مرستې چې لدغه هوا سره شوې جزئیات راکول. بلخوا بیا په ګوندی پاکستان کې په شمال لویدیس کې اوزنمرګي برید دوه پولیس وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وګورو.
د جنوري په شلمه د پیښور سی سی پی او اجاز خان او نورو تحقیقاتي ادارو کارکونکو د تختبیک چک پوسټ دوره وکړه او له دې ځایه د تیر شپې د ځانمرګي برید د پیښي شواهد راجمع کړل. د خیبر ضلعي پولیسو مشر ډی پی او محمد عمران ویلي چې د جنوري په 19مه شپې ناوخته جمرود تختبیک چک پوسټ باندې وسلوالو لومړی ډزې پیل کړې، لاسي بمونه ورواچول او بیا یې پرې ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې یې دوه پولیسان وژل شوي او یو جوبل دی. د دغې برید ذمواري وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې. په تیرو څو میاشتو کې د خیبر پختونخوا په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې د وسلوالو په بریدونو کې اضافه شوې.
اوس به هم ساحل بختیار ته ورشو. بختیار صاحب، که تاسې زموږ غوري د سپورت په نړۍ کې تازه ورستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. تیر شپه د سعودي عربستان په د پلازمېنې په ملک فات لوبغالي کې د فرانسې اړوند فوټبال کلب یعنی پاری جرمن 15-4 د ریاض الیون لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ ځکه ځانګړې وه چې د فوټبال دوه مشهور ستوري کریستیانو رونالډو او لیونل میسي یو د بل پر وړاندې ډېر وخت وروسته ولوبېدل. د دې لوبې بل په زړه پورې او حیرانوونکی خبر دا و چې د ځانګړي میلمه ټکټ پکې په 2.6 میلیونه ډالرو پلورل شوی دی. دغه ټکټ د سعودي عربستان یو سوداګر مشرف الغامدي په داوطلبۍ کې اخیستی و. پاریس سن جرمن لوبډلې په خپل ترکیب کې د لیونل میسي، نیمار او امباپه په څیر ډېر مشهور لوبغاړي درلودل او د ریاض الیون لپاره بیا یوازې کریستیانو رونالډو ولوبېد. په دې لوبه کې 9 ګولونه تر سره شول چې 15 پاریس جرمن او 4 ریاض الیون لوبډلې ووهل. د پاریس جرمن کلب په ګټه مشهور ستوري میسي او امباپه یو ګول ووهه، خو نیمار بیا د پینالټۍ د شوټ موقع له لاسه ورکړه. اخوی بیا کریستیانو رونالډو د ریاض الیون لپاره 2 ګولونه تر سره کړل. د کرکټ په نړۍ کې بیا نن یوازې سوداګریز شلوریز لیګونه جریان لري. د بنگلاديش غوره لیګ، د سویلي افریقا شلوریز سیالۍ، د استرالیا بیګ باش او د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ هغه سوداګریز تورنمنټونه دي چې اوس مهال جریان لري او ګڼ افغان لوبغاړي په دې کې لوبیږي. نن کریم جنت او عثمان غنی د بنگلاديش په غوره لیګ سیالیو کې د بارشال او ډاکا لوبډلو په ګټه لوبي کوي. اخوی بیا د بیګ باش په سیالیو کې د راشد خان اړوند لوبي لوبډلې ایډلیټ سټرایکر پرله پسې 4 لوبي وبایللې او داسې ښکاري چې دوی د بیګ باش په سیالیو کې له مخکتک پاتې دي او الته پر سکارچر لوبډلې چې د تر ټولو مخکخه ده. همدارنګ د فوټبال په سوداګریزو لیګونو کې بیا د انګلستان، هسپانیا او فرانسې د فوټبال لیګونه جریان لري او تر دې دمه دغه سیالۍ نیمایي تر رسیدلې دي. د انګلستان په لوب کې ارسنال، د هسپانیا په لوب کې بارسلونا او د فرانسې په لوب کې بیا پاریس سن جرمن هغه لوبډلې دي چې تر نورو مخکخه دي او خپل ډېرې لوبې ګټلې دي.
ډېره مننه کور موادان بختیار ساحل و چې د سپورت لډګري هم خبر کړو. د سړی هوا روستي صفا وړمشپه د عبدالله ظاهر د وکلن ماشوم ژوند واخیسته. د غور ولایت اوسیدونکي عبدالله ظاهر ویلي دي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د دریو نور ماشومان ژوند هم له ګواخ سره مخ دی. تفصیل به په دې ویډیو راپور کې وکړو.
د 15 کلن عبدالظاهر وکلن ماشوم د سړې هوا له امله وړمشپه مړ شو. د غور ولایت د اوسیدونکي درې نور ماشومان هم د سړې هوا وروستۍ څپې ناروغه کړي.
دا تیر 45 په وړاندې یخنۍ لامل د پیښه وشوه. هر څه چراغله مریضه مې وکړه، هلته دننه هم ورغلم، ویل چې درزو ماینه کوي. د څه ماینه؟ یعنی چې ماشومان عمرې بیا ستاسو ماینه څه مرسته کولی شي؟
عبدالظاهر د بیوزلۍ لامل شپږ میاشتې وړاندې د غور مرکز فیروزکو ښار ته راکډه شوی دی. اوس د هغه درې نور ماشومان هم سخت سینه بغل دي او دلته بستر دي.
اوس مهال د درملنې لاندې دي. له دوی څخه وړوکی ماشوم چې زبیر نومیږي وضعیت خراب دی او دوه نورې ښه دي.
د غور مرکز فیروزکو ښار کې د سړې هوا سره سره دغه ماشومان د ډوډۍ موندلو لپاره دلته ورځ ماښاموي، خو ډېر څه نه ترلاسه کوي. ګڼ شمېر یې له نورو سیمو فیروزکو ښار ته راکډه شوي دي.
هیڅ نه لرم، زه مسکینه یم، کډواله شوی یم، سرپرست نه لرو، زه خپله د ماشومانو سرپرستی کوم، هیڅ نه لرم.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د سړې هوا له کبله 8 اویا تنه مړه شوي دي. د دغه وزارت مسؤولانو په وینا سږنی ژمي کې شاوخوا 10 اویا زره څاروي هم له منځه تللي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز څلیرش ساته اوریدلای شي د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپاورز لا تاسو سره